شپږ بجې شوې. دا سجې رډو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شبر ساسو کوربه یم شیب چاري. تر هر څه مخکې خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو ویشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنګټن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره هغه مهال مخالفت وکړ. همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی. په کابل کې د کاچ ښوونیز مرکز یو شمېر زده کوونکو پر دغه مرکز د تیرو جمعې د چاودنې له امله د قرباني شویو کسانو په یاد نن غونډه جوړه کړه. په دې برید کې 350 کسان ووژل شول چې 46 نجونې او ښځې وې. د دې مرکز یو شمېر زده کوونکي وایي هیڅ کله بل زده کو لاس وانخلي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه زده کوونکي چې په دغه برید کې ټپیانې شوي دي وایي د علم د ترلاسه کولو لپاره به خپلې هڅې لا پسې زیاتې کړي. پر دې ښوونیز مرکز د شوي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د سش کال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس، روسیا او اوکراین فعالانو ته ځانګړې شوه. د نوبل د دې نارویژۍ کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن ونن وویل چې بلاروسی زنداني فعال الیس بیالسکی د روسیې د بشري حقونو ډله میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراین مرکز ته د 2022 کال جایزه اختصاص شوه. د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه ویلي دي چې دغو دریو د جنګي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړې دي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د آزادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي. د بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. جمهور رئیس بایدن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تیرونې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي. دا ساده رډو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو پر افغانستان د امریکا د برید د 20 کال په مناسبت ویلي دي چې افغانستان د هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر حالو ځلو انتقادونه شوي. د کانکور یو شمېر برخوالي ګلمنې دي چې د خپل خوشي پانځي ته د تګ اجازه نه لري.
خفګان مې پدې ده چې ژورنالیزم د رښتو نه حسب شوی دی.
مګر زما چې د مکتب دولت څخه مې حقوق پونځي ډیره خوشاله.
په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان پاشل د پاشل شپ اقتصاد مسله چیرې
په کلو کې په باندو کې په حیواني محصولاتو کې په باغداري کې په سبزي کې په میوجاتو کې په کروندو کې د خزه ونده تر نارینه څخه زیات.
د سپورت لړګر د افغانستان او تاجکستان د تنکیو ځوانانو د نننۍ فوټبال لوبي حال درکو.
موږ په دې فکر کې یو تاسو له تاجکستان چې کومه لوبه ګټلې لږه قانون په زیات ګولین نسخه دا لوبه وګټله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله لپاره ګواښ نه دی. طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریدونو د 20مې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې اعلامیه کې راغلي نړی هم باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات په لاره کې خنډونه جوړ نه کړي. طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګر ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی. جزئیات امید زهیر مل په راپور کې.
د اکتوبر و ما په افغانستان د امریکا د برید یو وشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې لامیا کې تر ډیره د خپل وسلوالو او د خپل تیر شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زورګونو افغانانو قرباني کېدلو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پاڼې په یو برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې له افغانانو غوښتل شوی چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دعوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوي چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوا یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2001 کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. ترڅنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ سوي ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر وای یو شمېر پخواني افغان پوځیان له طالبانو او د طالبانو له مخالفو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د پخواني حکومت یو مخکنی ویندوی باور لري چې زیاتېدونکې اقتصادي ستونزې سبب شوي چې ځینې پخواني امنیتي ځواکونه له ښکېلو ډلو سره ملګري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار د خپل روسي راپور په استناد یو ور بیا له طالبانو او د هغو له مخالفو ډلو سره د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو خبره کړې ده. سیګار دا راپور د جولای د میاشتې په 10مه کانګرس ته استولی و. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې او باندنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د پخوانیو دفاعي او امنیتی ځواکونو ډیر لش مرغړي د طالبانو له مخالفو ډلو لکه داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ملي مقاومت جبهې او یو څه هم د افغانستان د آزادۍ جبهې سره یو ځای شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر د متحدو ایالاتونو د دفاعي استخباراتو د ادارې په قول زیاته کړې چې د افغانستان د پخواني امنیتي او دفاعي ځواک یو شمېر ټیټ رتبه غړي او یو شمېر ملکیان احتمالا د شخصي ګټو په خاطر له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د سیګار پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغانستان یو شمېر پخواني ټیټ رتبه پوځیان د اقتصادي ستونزو له کبله د کار لپاره طالبانو ته ورغلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخواني ویندوی محمد رادمنش هم په دې نظر دی. هغه وایي
پخواني افسران او سرتیری بدون له دې چې کوم جرم ته لاس پورې کی کوشش کوي چې د خپل فامیل د ژوند دپاره دفاع او کورنی او چار وزارتونو او استخبارات ریاست ته ځان شامل کی او یو تعداد افسران او سرتیری چې د ژبنی او منطقوي تعلقاتو د طالبانو په لیکو کې ځان ته خطر احساس کوي د مقاومت په ګروپو کې ځان شاملوي. په دې صورت باندې د اقتصادي نامناسب وضعیت چې په افغانستان کې موجود دی افسران او سرتیری دې ته مجبور کړی چې په متخاصمو ګروپو ځان شامل کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سرمفتش ځانګړي دفتر د طالبانو د دفاع وزارت په قول ویلي چې د روغتیا په شان په ځینو برخو کې د پخواني حکومت د دفاع وزارت کارکونکي لا هم کار کوي او معاش ورکول کیږي. سیګار د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره کړي چې پکې ویل شوی د افغانستان د پخواني اردو یو شمېر تخنیکی پرسونل او متخصصان پاتې شوي، خو له هغو ښځو پرته چې په توقیف ځایونو او د ښځو د بدني تلاشۍ لپاره ورته اړتیا احساسیږي نوري لکاره ګوښه کړی شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو اتحاد ډلې تور پوری کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې بشري کړکیچ ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بشري حقوقو اتحاد ډلې په استازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. بلې خواته د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په افغانستان کې د دغې شورا کړنې د بشري حقوقو په برخه کې کمزوري شي. جزئیات د خاطر پردیس پورافور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو اتحاد دلوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ ته د مناسب ځواب ورکولو کې پاتې راغلي. چیرې چې بشري حقوقو په بشپړ معافیت سره تر پښو لاندې کیږي. د دغې ډلې پاس تازیتوب د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د داسې یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د تمدید ترڅنګ هغه کړي او ډلې چې د سرغړونې مرتکبین دي حساب ورکولو ته راکش کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مخ پر زیاتېدو دي چې له تیر څه پاسه د یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، حجاب پرې جبري شوی او مېرمنو ته د کار او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار هم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې څار د اوس لپاره کافي نه دی او هغه ګډه شورا چې په دې برخه کې د څار مسؤلیت لري که څار پیاوړی نه شي دا مسله نوره هم جدي کېږي. اغلب بار په افغانستان کې د بشري حقوقو روان حالت ته اندېښنه ښیي او وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په دې اړه قوي او هر اړخیزه تګلاره رامنځته کړي.
دغه شورا د افغانستان په اړه څو ناستې جوړې کړې او له افغانانو نه یې په دې برخه کې نظریات هم اورېدلي دي. له غو دولتونو چې په دغه شورا کې عضویت لري بیانې او اندېښنې راټولې کړې، خو دغه شورا چې کومه پرېکړه کوي د افغانستان لپاره ډېره کمزورې پرېکړه ده. سره له دې چې دغه پرېکړه به ځانګړی راپور ورکوونکي ماموریت یو څه پیاوړی کړي، خو د بشري حقونو نقص ته
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 13 سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناسته پیل شوې ده چې د هیدربار په خبره ښایي دغه شورا نن جمعه دغه اوږده ناسته پای ته ورسوي. په دغه شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم ځانګړی بحث شوی او ښایي نن یې پایلې شریکې شي. خو د بشري حقوقو څار سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار دغه پایلې ته ناهیلی خی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د دوی د تعریف له مخې نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو او مېرمنو ته د کار د اجازه ورکولو ژمنې کړې دي، خو لا یې نه دي عملي کړي.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د کانکور یو شمېر ګډونوال نجونې وایي اجازه ورنکړل شوه چې د خپلې خوښې پوهنځی انتخاب کړي. دا نجونې دا هم وایي دوی ته دا اجازه هم ورنکړل شوه چې خپل ولایت پرته د زده کړو لپاره بل ولایت انتخاب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم سګنۍ د کانکور ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورکړل شوه، خو د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و. هغه نجونې چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی یو شمېر وایي د دوی د ټاکنې په پاڼه کې د ډېرو پوهنځیو نومونه نه وو. 18 کلنه شمیله د کندوز اوسیدونکې ده، هغه چې د پنځشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړې. ازادي راډیو ته وایي له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځي د ټاکنې اجازه ورنه کړل شوه مایوسه ده.
زما د ماشومتوب نه ارمانده و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او راتلونکي کې یو خبرې اله شم. خفګان مې په دې دی چې ژورنالیزم د رشتو نه حذف شوی دی، نو زما خوښه دا وه یو پنځه انتخابونو کې مې یو انتخاب ژورنالیزم وم چې زه به دا وټاکم او کامیابه شم. ورته د دې دپاره زه خفه شم، نا امیده شم. او بل پر امتحان په جریان کې ویل چې تاسو لري ولایتونه مه انتخابوي چې تاسو ته نه کامیابیږي، ځکه چې زه یو نجلۍ ما کولای چې زه ولایت لاړ شم هلته زده کړې وکړم.
مګر زما چې و د مکتب دورې څخه مې حقوق پوهنځی ډېره خوښه وه.
دا نجلۍ چې نه غواړي نوم یې د حساسیتونو له امله راپور کې یاد شي، د پنځشنبې په ورځ کندهار کې د کانکور ازموینه ورکړه. وایي له دې بهیر خوښه نه ده. هغې ازادي راډیو ته وویل لومړی انتخابي حقوق و، خو د ټاکلو حق ترې اخیستل شوی و.
کله چې امتحان شروع شو پر مې مشترک کړ توضیح کړل، نو وروسته چې امتحان سنه مخ په ختمېدو انتخابونه رااله، نو موږ ته وویل چې تاسو همدغه پونځیانې په کټ انتخاب لري، د نورو دای نه لري. موږ ته وویل چې تاسو حقوق نسی ویلې انتخاب حق نه لري نسته پنې سم ډیره خپاسومه چې ولې د حق سره نرم چې انتخاب
کړ. لکندهار د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال چې هغه هم نغواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي ازادي رادیو سره خبرو کې هم تاسو ته زیاده کړه.
د کندهار ولایت د شوز لپاره صرف طب شریعت اداره اما تعلیم تربیه او ادبیات وو. نو ډیری نجونو په دې انتقاد کاوه چې ولې اقتصاد حقوق کمپیوټر ساینس انجینری ژورنالیزم نسته ځکه چې زموږ خوښه په دغه کې ده.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو. خو د دې وزارت وایان احمد تقی او د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالقدیر خاموش په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د کانکور ازموینه د پنځشنبه په ورځ د تلې په 14مه له پلازمینې کابل پرته په ټول افغانستان کې پیل شوه. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سګنی کانکور کې یو سل 50,000 کسان ګډون کوي چې 15% انجینري دي. د ښاغلي خاموش په خبره د تلې په 21مه با په کابل او د همدې میاشتې په 29مه با د کابل په ولسوالیو او له هغو کسانو چې په ولایتونو کې د کانکور له ازموینې پاتې دي او ورسره ثبت نام کړی د کانکور ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% انجونې دي. د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها څخه چې پخوا د لوړو زده کړو له وزارت سره همکار و دا پوښتنه وکړه چې نجونې له څو ته نه ځي کال ته به د نجونو ونډه په کانکور کې څرنګه شي.
د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئندہ کال کے چوز پہ ولسم پد ولسم سن کے مثلا ولسم سن پنا دین جون پارا تڑل شی وی دی نو دا سوال بپ دے افغانستان دے پخ دے اوسنی وقداران و تغیبی راجی وی چی آیا دوی با مثلا آئندہ کال کے دو پینتا در شدن جونو تا اجازہ ورکوی آئی نو ورکوی آئی بیائی که ورکوی دن جونی ودی کمکی دکا دی خوب فارغانی نلیری.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې
تاکل شوی دی چې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ملي ټیم نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منګولیا په وړاندې د لوبو ډګر ته ووسی. دا لوبه د فوټبال تر ولس کلنۍ شکت آسیایي اتلولیو ته د لار موندنې په چوکاټ کې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم پرون شپه د دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې ورسته تمرین وکړ. د دې تمرین ویډیوي تصویرونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه خپره شوه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم یو غړی حبیب الله هوتک وای
مونږ د نن ورځې تمرین سو اول کې په ډېر ښه ترتیب په ګرم کارې شروع سو او ان شاء الله د سبا باندې لپاره مونږ په دې فکر کې یو ترسو له تاجکستان چې کومه لوبه ګټلې هغه څخه مونږ په زیات ګولې نسخه دا لوبه وګټي ترسو مونږ سود وکړو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف آزادی راډیو ته وویل
امروز نیاز بسیار مبرم و اساسی برای
دوی موږ نن بریا ته ډیر سرګند او اساسی اړتیا لرو. کو توانی ګو چنن د منګولیا په وړاندې بریا خپل کړو نو د سعود خواته به د منګولیا چانس حس شي او دا ټیم به نور چانس ونه
خواهد داشت.
د افغانستان د سیال د چهارشنبه د ورځې په سیالۍ کې د کوربا تاجکستان په وړاندې ماتې وخوړه. په دوشنبه ښار کې د ازادۍ راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال نرز الله لطیف وایي چې افغانستان او تاجکستان به د تلې د میاشتې په 14مه د یکشنبه په ورځ د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې تاجکستان ته ولاړ. د آسیا د فوټبال تر 14 کلنۍ د ښکته لوبډلو اتلولۍ ته د لار موندنې دا مقدماتي سیالۍ د اکتوبر په 15مه پیل شوې او د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي. په دې سیالیو کې افغانستان د اچ په ګروپ کې د ختیځ تیمور له انصراف وروسته له منګولیا او تاجکستان سره لوبیږي. د هر ګروپ مخکښې لوبډلې او د 10 ګروپونو ترمنځ 15 ښې لوبډلې به د سیالیو د کوربه تر څنګ د آسیا تر 14 کلنۍ د ښکته لوبډلو د اتلولۍ 14 لوبډلې جوړوي. د افغانستان لوبغاړي هیله مند دي چې لوبډله به یې دې سیالیو ته لاره ومومي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې به واوري چې لومړی برېښنایي لارې بازار ته راوځي خو مخکې تر دې د افغانستان پاشل شوی اقتصاد ننګونی او فرصتونه په دې اړه تحلیلي مطلب فریده سیال وړاندې کوي.
که هم طالبان د اقتصادي وضعیت د خکېدو د هڅو په اړه وایي، خو ویل کېږي د خکېدو هیڅ نښې نه ښکاري. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي، د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې شاوخوا 20 میلیونه خلک په افغانستان کې د لوږې له خطر سره مخ دي. د هرات د کرخ ولسوالۍ د شهرک سبس په نوم د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو یو کمپ کې د خلکو د بې وزلۍ وضعیت یو اوریدونکي ازادي راډیو ته داسې بیان کړ:
وروره، دغه ماجرین بېخي د بد وضعیت سره مخ دي. یوه ګوله ډوډۍ کور ته نه لري، کوچنیان یې زی ګدایي کوي په ښارو کې، سیاسر یې هم روانې دي. وروره، د دغه ما خواهش د دغه محترم څخه دا دی او د مؤسساتو څخه چې د دغه ورونو ماجرینو سره دې کومک وشي، یو توجه دې ورسره وسي. که ونه شي دا ماجرین ختم دي، بله د مرګ د حالاتو سره مخ دي.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په میلیونونه ډالر کنګل شول او تر اوسه پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا پر ځای دي، خو په وروستیو میاشتو کې امریکا متحده ایالاتونو په میلیونونو نقد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته ولېږدول. بلخوا بیا د نورو خیریه ادارو نمړنۍ مرستې هم را روانې دي، که څه هم د تیرو کلونو پر تله کمې دي، ځکه یو شمېر دغه خیریه ادارو افغانستان پریښی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي، په بشري مرستو سره د افغانستان پاشل شوي اقتصاد ته سمون نشي ورکولی. د افغانستان د تجارت او صنایع خونی د مدیریت د هیئت غړی از رخش حافظي هم له دې خبرې سره موافق دی:
کله چې مرستې بندې شولې او بینلی اړیکې وشکېدل، نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو، بانکي سیستم د بینلی مناسبات څخه بې برخه شو، او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجې بشپړولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوي وي هغه هم مینټیننس درلودل، یعنې حفظ و مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخه جوړ و نور برخه جوړې نه وي، دا هم په ټپو دیدل. او دا نوې حکومت چې راغی د سیاسي اختلافاتو پر بنسټ دنیا یې سره لري او پرسپر نه دي پېژندل شوی، او نشي کولی چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي، د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. هغه د سپتمبر په 28 په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې وویل، بشري مرستې دایمي نه دي، نو ځکه د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره باید یو سیستم جوړ شي. محمد امین فرهنگ افغان اقتصاد پوه دی. هغه هم په دې باور دی چې بشري مرستې د افغانستان د اقتصاد ښه کېدو سره مرسته نشي کولی.
بشري مرستې چې له افغانستان سره کېږي مصرفي شي، داسې چې خلک له هغو څخه د خوړو او د ژوند د نورو اړتیاو لپاره کار اخلي. دغه مرستې چې په غیر مستقیم ډول راځي او د تولید او پانګونې په هدف ترېنه ګټه نه اخیستل کېږي، د تولید کچه ورسره خرابېږي، وزګارتیا ډېره ده، او پایله یې دا ده چې قیمتونه لوړ شي، د خلکو د ژوند کچه ټیټه شي، او غربت ورسره ورځ په ورځ ډېری شي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور چې چهارشنبه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان د 2020 کال د اګست راهیسې شاوخوا 15 میلیارد ډالر له لاسه ورکړی دی. د راپور پر بنسټ د روان کال تر نیمایي پورې 100,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. از رخش حافظي وایي، د دولت د کارکوونکو بېکاره کېدل د اقتصاد په پاشلتیا کې مرسته کړې ده. هغه تیر جمهوري نظام ته په اشاره داسې وویل:
30 میلیون انسانانو په استازیتوب 4000 انسانانو سره یا 3000 انسانانو سره مصاحبې کوي، انجوګانو ته پیچې ورکوي چې سرویو کوي، او بیا نتیجې یې خپروي. د افغانستان د ښځو ونډه په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده، دا 1 میلیارد نه دي، زیات دي. په دې چې په ټول په د کلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې، د ښځې ونډه تر نارینه څخه زیات دي.
لبل خوا خغلی فرهنگ ویل
اگر طالبا واقعا همو شرایط
که چرته طالبان واقعا همغه شرایط پورا او د نړیوال ټولنې باور تر لاسه کړي نو امکان شته چې له افغانستان سره په تولید برخو کې مرسته وشي او بهرنی پانګوال راشي. افغانستان ډېری طبیعي سرچینې لري، هغوی به لیواله شي چې پانګونه وکړي او په کرار کرار افغانستان له دې بحران او اقتصادي رکود نه راووځي.
میلیونونه تنه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او نمرني موادو قیمتونو ښکته کېدو ته سترګې په لار دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د ټسلا کمپنی لومړنی الکتریک ټرک یا لارې به د دسمبر په لومړۍ نیټه مشتری ته وسپارل شي. دا لارې په یو ځل چارج تر 800 کیلومتر زیات مزل کولی شي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د ټسلا اجرایی رئیس ایلان ماسک اعلان وکړ چې د دغه شرکت د لارې یا کانتینر تولید پیل شو او لومړنۍ لارې به په دسمبر کې مشتری ته وسپارل شي. د الکتریک وی پانی د راپور لمخې د ټسلا ټرک بشپړ برېښنایی یا الکتریک دی. د دې ټرک یا لاري لومړنۍ نمونه په 2018 میلادي کال کې نندارې ته ایښودل شوې وه. همغه مهال وټاکل شو چې دا ټرک په 2019 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول او حتی تر دې وروستیو پورې ګمان کېده چې دا لاري به تر 2023 پورې تولید نشي. خو ایلان ماسک د سشکال په اگست کې ناببره وویل چې د ټسلا لارې به د سشکال تر پایه په سړکونو کې حرکت پیل کړي. اوس تازه د ټسلا اجرایی رئیس تایید کړی چې د الکتریکي لارې تولید یې پیل کړی دی. ایلان ماسک پخلی وکړ چې دا ټرک به په یو وار چارج کابو 815 کیلومتره مزل وکړی شي. د ټسلا الکتریکي لارې په نووادا کې جوړی شي. د ایلان ماسک په وینا پیپسی کمپنی به لومړنی شرکت وي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دوی شاک ترلاسه کړي.
د دې خبري مجلې په روسيو کې د ساجر اډو د سو اوریدونکو سب شوی پیغامونه.
السلام علیکم، مینوالیه ما د ګریشو لسوالینه. ما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ مسلینو چارواک څخه دا هیله ده چې دلته د غنمو د کرلو وخت دی، د تخمونه باید دوی وویشي. تخمونه باید هر بزګر ته باید تخم ورکول چې دوی خپل په مځکو کې غنم وکړي.
زه د غزني له ولایت چې تاسو ته زحمت ترکوم، دا شروالي او سیاحت یا مدلته دواړه بس چوپ راته دي، د خلکو په ستونزو هیڅ کار نه کوي. ځکه دلته دا د ډاکټر پیس 200 افغانۍ ده. هر ډاکټر سل مریضان د ورځې ګوري، دې ته باید کتنه وشي چې 200 افغانۍ پیس ډېر ده.
تر محمد خادم مې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه وروره دا طالبانو څومره د غوښتنه ده چې دا هره ورځ په کابل کې دا بریدونه کېږي، دا جمعې په ورځ باندې پټاونه کېږي او دارنګ پر شوانځیو باندې. د دې پښتنه اخر موږ د چا څخه وکړو چې ولې داسې څه کېږي؟ اوس خو پر افغانستان، پر ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي. باید د معلومات موږ ته وکړي چې دا د کومه طرفه ده، کوم اړخه فرمول باندې د بریدونه کېږي. اول خو باید په کلکه مخنیوي وکړي، کلکه امنیتي تدابیر ونیسي، او چې هغه نسي نیولی موږ ته معلومات وکړي چې ولې موږ هره ورځ موږ خویندې او وړونه دا داسې پټو ښکار کېږي.
هغه طالبانو زمونږ د هغه د جمهوري نظام مایبین چې څه مایبین وو، زیاتره د مایبین وې، هغه اسنادونه لغوه کړي دي، د مایبي اسنادونه. نو دغه زمونږ اسنادونه دي بیرته زر تر زره دغه طالبان واپس هغه کې جوړې کړي او واپس فعالې کړي چې زمونږ ماشینه والا شي. زمونږ ماشینه هم لغوه کړي دي او زمونږ کوم فرمونه چې مونږ ډک کړي وي د مخکې نظام او ایدوی د لاسه هم دوی چې موږ د کوم فرمونه ویلي وو هغه مو هم ډکړي وو، هغه هم لغوه کړي دي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114221.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزاد